السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام خبريږي. د یک شنبه ورځ ده د کاب یهود میاشتې 28مه د مارچ 18مه. پیل په خبرونو کېږي. نن په هلمند کې په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 21 مړه او 8 نور ژوبل سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د هلمند د ترافیکو ریاست ویلي دا پیښه نن سهار د کندهار هرات پر لویه لار په ګریش ولسوالۍ کې سوي ده. په هلمند کې د ترافیکو یو مقام ویلي چې یو موټر سایکل د سپرلویو له بس سره ټکر سو چې په نتیجه کې بس د سړک په بل خوا کې د تیلو له ټانکر سره ولګید. په هلمند کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویان عزت الله حقانی ویلي چې 8 ټپیان چې د ځینو حالې نازک دی روغتون ته رسول سوي دي. په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې کېږي او د لارو د خرابوالي تر څنګ لوی عامل عموما د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوي ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دراني ادعا کوي چې په افغانستان کې د چی چی پی د غړیو شمیر د 5000 او 6000 ترمنځ دی. د پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې همدارز وویل چې هند د چی چی پی مالی ملاتړ کوي. آصف علي دراني بل د چې کوم ثبوت وړاندې کړی ویلي چې پاکستان له چی چی پی څخه د هند ملاتړ ثبوتونه لري. پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب څو ځلې له چی چی پی سره خبرې وکړې خو د دوی خبرو کومه نتیجه ورنه کړه. شغلی دراني ویلي چې له چی چی پی سره خبرې ځکه بریالۍ نه سوې چې دا ډله د پاکستان اساسي قانون نه مني او وسله پر مځکه نه ږدي. د هند په ګجرات کې د خلکو یوې ډلې تیره شپه د پوهنتون پر لیلیې یرغل وروړ او 15 تنه بهرني محصلان یې چې پر لمانځه ولاړ وو سخت ټپیان کړل. هندي رسنیو نن راپور ورکړی چې ټپي سوي محصلان د افغانستان، ازبکستان او افریقایي هیوادونو وګړي دي. ادعا کړې چې پر هغوی د دې لپاره برید سوی چې لمونځ کاوه. د ګجرات ایالتي وزیر هریش سنگهوی ویلي د پولیسو عمومي قمندان ته امر کړی چې د دې پېښې عاملان او طراحان سمدلاسه ونیسي او په اړه یې بشپړې پلټنې وکړي. یو افغان محصل چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رسنیو ته ویلي چې حمله کوونکو لومړی ورته وویل چې ولې په لیلیا کې لمونځ او تراویح کوي. ورپسې د دوی په وهلو پیل وکړ او مخکې تر دې چې پولیس د پېښې ځای ته ورسیږي وتښتېدل. ټاکل سوی چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په دویمه شلاوره مسابقه کې مخامخ سي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل
که څه هم لومړی لوبه آیرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي ترڅو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلود. مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډله لرو.
د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د جمعې په ورځ آیرلند د 8 منډو په توپیر وګټله. نننۍ سیالي په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته مهمه ځکه ده چې کیو بایلله آیرلند به د شلاوره سیالیو د لوب لړۍ ګټونکي سي. تر دې مخکې افغانستان له آیرلند څخه دوی ورځنۍ مسابقې وګټلې خو ټیسټ لوبه یې ورباندې وبایلله. نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي ممکن په یو ځنګړی وخت کې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو مزکنی عملیات ضروری وي. دغه خبره د جرمني او پولند د مشرانو سره لکتنی ورسته پرون په یو مرکه کې وکړه. ماکرون 13 میاشت حاضر نوسو چې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي ځواکونو د میشته دو د احتمال خبره رد کړي. ماکرون له پاریزن ورسپانې سره په مرکه کې ویلي په یو ټپال کې به د روسي ځواکونو په وړاندې مزکنی عملیات وکړي. د روسیې په جنوبي شهر سمارا کې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې له بریده وروسته د تیلو په یوه چاڼځای کې اور ولګید. تر اوسه څرګنده نه ده چې اور څومره دوام کړی او یا یې څومره تاوان اړولی، خو ویل سوي چې دغه چاڼځای د ورځې 170,000 بیرله تیل تصفیه کول. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې په چاڼځای کې اور کنټرول سوی خو د بشپړ وژلو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. په وروستیو ورځو کې اوکراین د روسیې د تیلو پر دریو چاڼځایونو بریدونه کړي. پروسیه کې نن د ولسمشرې د انتخاباتو دریمه یو وروستۍ ورځ پیل سوې ده. دا انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي د روسیې د ختیځ په وروستۍ سیمه یعنی کامچاتکا ټاپو کې پیل سول او یو لساته وروسته د دغه هیواد تر ټولو په لرې لویدیځه سیمه یعنی کا لنینګراد کې پیلېږي. احتمال سره چې د انتخاباتو په لړ کې اعتراضونه او اخوډب وسی. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیونه تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او پرون د هغو کابو نیمایي خپل رای په آنلاین ډول وکارولې. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی.
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونی ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم. نړیوال بانک په وروستي ورځو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده، البته په یو راپور کې کتنه کړې ده. په دې راپور کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ د ګڼو ننګونو یادونه شوې ده. نړیوال بانک وایي چې د سږ کال په جنوري کې د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوېدلی او به هر ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي دي. د نړیوال بانک د افغانستان د څارنې د راپور لمخې د خورا کمزورو اقتصادي فعالیتونو په حال کې دا هیواد له دیفلاسیون سره مخامخ دی. د راپور لمخې په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د 1.8 میلیارډ ډالر نغدي مرستې او شاوخوا 2 میلیارډ ډالر حواله شویو پیسو له برکته د افغانۍ ارزښت په سلو کې ووشت لوړ شو. د پیسو په سوداګرۍ کې 3.5 میلیارډ ډالر کسر جبران کړ او د اسعارو په بازارونو کې د افغانۍ له پیاوړتیا سره مرسته وکړه. خو د 2023 میلادي کال له پیل لیدو سره د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د فبروري تر پایه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت 15.4% د یورو په وړاندې 15.0% او همدارس د چین، پاکستان او هند پیسو په وړاندې د افغاني ارزښت ټیټ شوی دی. خو ډیر نه یو څه ټیټ شوی دی. نړیوال بانک په عین حال کې وایي چې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره سره انفلاسیون نه یوازې زیات شوی نه دی، بلکې کم شوی او د دې اصلي دلیل دا دی چې د جنسونو بیې ټیټې شوې دي. د دې بانک پر اساس د خوراکي موادو بیې 15.1% او د غیر خوراکي جنسونو بیې 4.8% کمې شوې دي. نړیوال بانک د افغانستان د صادراتو په اړه وایي چې د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات 15% کم شوی او د روان 2023 په جنوري کې ټول ټال 149.5 میلیون ډالر ته ورسېدل. تیر کال په همدې موده کې 148.3 میلیون ډالر پرونه خبرونه کې په د افغانستان په اقتصادي وضعیت له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصصان مو ملمانه دي. د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال، همدارس د پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو متخصص حمید الله فاروقی سمش ملمانه دي. لمړی ورزو پوهان بشیر دودیال ته چې د ټلیفون لاري را سره ده. دودیال صاحب، ما په دې خپل سریزه کې د انفلاسیون او دیفلاسیون یادونه وکړه. شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته دا کلمې نوی وي، په معنا یې پوه نشي. که لومړی تاسو د انفلاسیون په اړه ورته وایئ، انفلاسیون اصلا څه شی دی؟
دا دوه اصطلاحات په اقتصاد کې ډیر معمول دي او ډیر استعمالیږي. د اقتصاد په برخه کې انفلاسیون داسې یو پدیده ده چې هلته په بازار کې او خلکو سره د پیسو په مارکیټ کې د پیسو حجم زیات شوی، وار په وار زیاتیږي په نسبي ډول. نظر یو پخوانی وخت د پیسو په حجم کې زیاتوالی، د پیسو په نشر کې زیاتوالی، او بل مقابل د پیسو د توان کمیدل د جنس په اخیستلو کې، دې ته موږ انفلاسیون وایو. تورم پولی هم ورته وایي، د پیسو پړسوب. تورم دا معنا چې پیسې د حجم د لحاظ زیات شولې، اما جنس په هماغه اندازه ده. نو ځکه پیسې د یو معین مقدار جنس لپاره چې پخوا موږ اخیسته، دا ځلې اوس په اوسني وخت کې باید موږ تر پخوا نه ډېرې پیسې ورکړو. دا انفلاسیون ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. که اوس زحمت نه وي، د ډیفلاسیون په اړه مرته وایئ چې
ډیفلاسیون د دې برخلاف، ډیفلاسیون د دې برخلاف هغه حالت ده چې د پیسو کمبود لیدل کېږي. د انفلاسیون برعکس دواړه د اقتصاد ناروغي دي، مرضونه دي. یو هم د اقتصاد دپاره ښه نه ده، د مستهلک دپاره هغه هم درد سر ده، دا هم درد سر ده. دفلاسیون اوس چې نښې په افغانستان کې ښکاري، متاسفانه دا داسې یو ډېر یو غیر طبیعي حالت شو چې تقریبا ډېرو خلکو دا فکر کاوه، پیشبیني یې کوله، ځکه چې د خارج نه هم ډالر پمپ کېږي. اما په افغانستان کې د افغانیو نشر حجم ثابت صادل دا ناممکن دی. دیر بانک نوتونه خصوصا یو سفر لرون که بانک نوتونه ده چلند اوتل مستحلیک شویدی زاره شویدی نور نچلیگی. پخپل حاکمیت اعلان وکه چه منگه میلیونونه افغانی وسوزه ولی لدوران نمویستیلی ولی ده او پزای نوی بانک نوت تدریق نشو پا جریان که و نلویده ده خلق و جیبونه تا و نرسیده ده پیسو دا کمخت وز احساس کیگی او ده بله خوانه جنس هم کاش که ده توسته او بله اسلام شده چه ده اجناسو ده قیمتونو مطلق زیاده والی او نسبی زیاده والی چه ده وسته ده موضوع پیچلی کیگی ده تا بنا ورزو خود دو هم ربو وی چه پا مطلق دول باید ده نرخونه هم پا بازار که امدوم را راکم شوی وی اما متاسف فانه نرخونه راکم نشوله نرخونه زکر راکم نشوله با وجود دیده چه نریوال و بازارونه که هم اجناس خوراکی مواد دی وقتونه که خپریمانه دیارزان شویدی او افغانستان خپله هم لری مگر دیر بد قحطی که نیاسو باید پا دغه اندازه دار قیمتونه نوی باید چکوی اما دادی دیفلسیون علت ده چه خلق ورتا پیسی نلری ولو که جنس موجود هم در بازارونه در جنس ندکی اما پیسو پا مشکل اختدی.
او بخشه استاد دوریال دا چه دیفلاسیون دی نړیوال بانک لخوا مرته اشاره شویده چه پا افغانستان که دیفلاسیون دی 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 دلیل داده استاسو پا نظر چه افغانه نوینه دی چاپ شوی او اکثر افغانه لبازار و تلی لچالشت و تلی زکه چه زده شویده پیسی کمی دی پا دی خاطر او که نور عوامل داری؟
نور عوامل هم شتره ده خلق و عواید ناچیز دی بیکاری راغله ده بهرنی پیسی دیری دی افغانستان تا هم ده امریکی متحده ایالات کمکی نور مؤسسات کمکی پیسی دیگی آغا افغانان چه خارج کی دی هم ایرو لیگی هم دالر لیگی افغانستان تا دی بیرون ده دو عمره خارجی اسعار و رش داخل تا چه داخل که ملی کرنسی آغا تحمل نلری چه دیده پا مقابل که پر تناسب سره ده امده پا متناسب خپل ارزش وساته لشي نو معلومه په دې ترتیب سره دغه ارزش چټیږي ځکه چې دلته خو ارزه او تقاضا خبره ده مقدار د افغاني کم ده ولی تقاضا ورته زیاته ده خو بل مقابل مقدار د نور اسعارو دغه زیات او په بازار کې نور اسعار نه چدیږي تبادله کې روزانه دوران کې نه دي ډالر او یورو هلته افغاني په دوران کې دي نو دلته افغاني یو نوی فشار احساسوي په ځان باندې یو کمبود بل د معاملاتو ډېر زیات والی چې ټوله معامله په مارکیټ کې په همدې باندې کېږي او د بل خوانه خارجي اسعار د دې په مقابل کې ورځ په ورځ زیاتوالی نو دغسې یو پیچلی حالت راوړی ده او دې کې اوس چاره نشته ده حاکمیت دغه امکانات نه لري چې د دې دپاره بانک داسې یو پولي پالیسي وضع کړي دلته خو
موږ موضوع ته به راوګرځو ډېره مننه استاد یو بله پوښتنه هم له تاسې څخه لرمه هغه دا ده چې په څو اقتصادي اصطلاحات دي چې ښه ده په اوله کې اورېدونکي له ورسره پوه شي چې وروسته بیا تکرارېږي او په معنا یې پوهي یو هم اقتصادي رکود دی د رکود نه منظور څه دی
او رکود او رونق هم دغه دو حالت دي ما غوښتل تاسو ته دغه د بانک د مالی پالیسی د انقباضي سیاست او انبساطي سیاست په اړه ووایم خو هغه هم یو پیچلی موضوع ده نو هغه هم باید مثالونو سره مې ویلی وای هغه د انفلاسیون د پیسو د ارزښت ثابت ساتلو په دې اکله استعمالیږي انقباضي سیاست انبساطي سیاست خو چې تاسو رکود وویلی رکود او رونق دوه اصطلاحات دي رونق هغه حالت ده چې د یو مملکت اقتصاد مخ په کېدوی هم ترقی موجوده وي هم وده موجوده وي او هم پرمختیا موجوده وي درې اصطلاحات جدا جدا پرمختیا معنا دا چې ژوند کې کمی او کیفي تحولات را روان وي نه تنها د خلکو ژوند د مادي لحاظ ښه کېږي بلکې د ژوند سطحه لوړیږي دا موږ تاسې دې ته رونق وایو اقتصاد ښه کېږي د خلکو عواید ښه کېږي تجارت ښه کېږي صادرات زیاتیږي بس هغه د اقتصاد څه مثبت ټکي که عواید دي که صادرات دي او که رفاه ده دا ټول مخبخه کېدو دې ته موږ رونق وایو رکود متاسفانه رکود هغه یو منفي پدیده ده چې څو نښې لري کېدی شي د خلکو د ژوند سطحه ټیټه شي کېدی شي عواید کم شي کېدی شي تصدۍ مخ په ورشکست شي بانکونه مفلس شي کېدی شي تجارت کې ډېر یو بد عدمي بیلانس واقع شي دا ټول د رکود نښې دي
بله صاحب ډیر زیاته مننه پوهان بشیر دودیال را سره اوسه سلامت اوسه وربشو استاد فاروقی ته فاروقی صاحب تاسو ته هم هر کله وایم د نړیوال بانک په راپور کې په دې ورسی راپور کې چې د افغانستان په اړه ده په دې کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې دیفلاسیون شته حال دا چې په درسته نړۍ کې هیوادونه له انفلاسیون کړیږي اکثرا خبرې د دیفلاسیون د انفلاسیون کیږي د کنټرول خبرې کیږي سره لدی چې دا استاد ویل چې تر یو حد پورې غم پکار دی او د دیفلاسیون هم بد دی خو تاسو په نظر کوم شی دی سبب کیږي چې مش دیفلاسیون ته په افغانستان کې په بدسترګه وګورو او په دې راپور کې ویل شوی دی چې دا به هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب کړي ولې
دا د اقتصادي مسائل اقتصادي بحثونه اقتصادي ادبیات ترمینولوژي واقعا ډېر مختلف تعریف لري په دغه رابطه باندې موږ د دیفلاسیون یا حالت برعکس د انفلیشن چې دوه حالتونه تورم دي یا هغه په څوب چورته وایو په اقتصاد کې دوه حالتونه نه مطلوب دي عام اقتصاد یا د او بکه د عمومي اقتصاد یا د ماکرو اکنامیک پالیسی دی او د دولت لپاره یا عمومي اقتصاد پالیسی لپاره هدف یو امداد چې باید پولی حالت استقرار پیدا کړي یعنی د پیسو قیمت باید مستقر پات شي په یو منظم حالت کې پات شي او دا په د مرکزی بانک د محاسبات پر اساس باندې هغه وادونه چې د بندلی او نړیوال سازمانونو غړي دي یا ایم ایف غړي دي د ایم ایف د نظریات او د دوی د پیشنهادات او د دوی د لارښوونو پر اساس باندې باید خپل پولی سیاست منظم کړي او د پیسو هغه ارزښت باید متعادل وساتي نو دغه دواړه حالتونه تورم دي چې یو مثبت تورم دی چې هغه انفلیشن وایي او بلې هغه منفي تورم دی چې هغه دیفلیشن وایي دیفلاسیون وایي دیفلیشن هغه عمر چې انفلیشن یو مشکل خلقی دیفلیشن هم عمر په هغه اندازه باندې د یو هیواد اقتصاد سره مرسته کوي یو اقتصاد د تهدیدات سره مواجه کیږي که تاسو د تخنیک دیده ته ځو چې جاري یو د کبانی په دی باندې مکسو کم چې دیفلیشن راځي معنا دا ده چې په هیواد کې د پیسې ارزښت زیاتیږي د پیسې قیمت زیاتیږي دا یو اسمي قیمت دی نه واقعي قیمت د پیسې په دې خاطر په دې حالت کې د صادرات یو هیواد تقویه کیږي صدا معمولا هیوادونه چې غواړي خپل صادرات تقویه کړي د کسر بیلانس تجارت مشکل لري دوی دغه سیاست غوړه کوي په لاس باندې خپل مرکزی بانک او دولت په مجموع کې دا سیاستونه غوړه کوي چې د دوی تولیدات مرغوب شي یا رقابتي یو توانایی پیدا کی چې صادرات زیاتیږي او د واردات مقابل باندې یو بیلانس ایجادیږي نو چې دا وشو معنا دا ده چې دلته په داخل کې هغه تولیدات چې محدود دي هغه خارج ته صادریږي دلته د خلکو لپاره هغه توانایی د خرید تعدیدیږي بلبل خو واردات مرغوب کیږي چې واردات علاقمندی زیاته شوړه واردات تزید کیږي نو دا واردات او صادرات کچه بیا دا بیلانس مززی او دا یو چالش ایجادوي په دې خاطر دغه دواړه حالتونه متاسفانه مطلوب حالتونه نه دي نو د دولتونو لپاره حکومتونو لپاره چارواکو پالیسی میکرانو لپاره دا لازم ده چې استقرار د قیمت لپاره چې هغه یو اساسي هدف دی د ماکرو اقتصادي او د ملي اقتصاد هغه باید تامین شي او په دې حالت کې چې اوس نړیوال بانک دا تهدید د افغانستان د اقتصاد لپاره منلی دا واقعیت دی په دې چې په دغه حالت کې چې موږ یو غلر یو تورمی حالت درو چې هغه منفی هغه دی تورم دی یا منفی حالت دی هغه دی د قیمت د پیسو دغه حالت کېدای شي چې په آینده کې باعث دی وشي چې هغه د موږ د تولیداتو کچه راټیټ شي او په اقتصاد کې نور ناخواره او نور ناملایمتونه چې په هغه کې اساسي هدف چې هغه د رشد اقتصادي تامین دی هغه متاسفانه تهدیدیږي
ډېره مننه درمنن استاد فاروقی تاسو وای چې دیفلاسیون هم بد دی او بیا افغانستان غونی ټولنی کې چې خلک وزګار دي ډیر خلک کار نه لري اقتصادي وضعیت خراب دی آیا لدی سره سره فکر کوي چې د افغانستان لپاره دیفلاسیون بد دی او دا هم تاسو اشاره وکړه چې د صادرات په برخه کې هم دا مرسته کوي یعنی صادرات سره کچته کوم هیواد غواړي چې صادرات ډیر ولري نو په هغه هیواد کې که قیمتونه ټیټ وي صادرات به ډیر لري. فکر کوم چې تاسو منظور دا د دې ټول خبرو سره فکر کوي چې د افغانستان لپاره په اوسنوي شرایطو کې دیفلاسیون خنه دی.
یعنی دا دغه دوه پدیدو مارزو کاو چې حکومتونه او مخصوصا مرکزی بانکونه کچته استقلالیت ولري د هیواد اقتصادي اساساتو پر اساس باندې خپل پریکړې کوي او خپل تصامیم نیسي. په دغه حالت کې ممکن لري چې هغه کسانو چې ډېر اقتصادي وضعیت خراب ده، مخصوصا په افغانستان کې تقریبا کېدای شي چې په حدود 10 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي، د دوی لپاره په موقت ډول سره ممکن دا کوي چې ارتزاقي مواد، مخصوصا غذایی مواد چې په هغه کې انفلیشن دا دیفلیشن تقریبا 10% تر رسیدلی، دا ممکن لري چې په موقت ډول سره دوی لپاره کو. مګر تاسو هم دغه فکر وکړئ چې مالدین لپاره دا یو ډیر لوی ضرر دی، په دې چې مالدین په دغه اندازه باندې دوی ضرر ویني او چې مالد متاثر شو نو خامخا به خپل د تولید پروګرامو ته تغییر ورکړي، یا د تولید نه لاس په سر کیږي یا هم کوم بل سکتور ته انتقال کوي. نو بیا دا په عادي شکل سره بیا دا سایکل تداوم کوي چې دا دی هغه نورمال حالت چې دولت د خپل اقتصادي توانایي پر اساس باندې دا تصامیم نیسي. هغه بعضي دولتونه مخصوصا هغه قدرتمند اقتصادي دولتونه چې هغه اقتصادي نورمال حالت لري هغه کېدای شي دا تصامیم نیسي او دا هغه څه وي دا ازرار دي جانبي هم کنټرول کی. مګر په اوسنیو حالاتو کې صدا په شکل دی تصنوعي راغلی، په شکل دی غیر طبيعي راغلی، احتمالا په شکل دی غیر قانوني او غیر او هغه څو دا غیر رسمي اقتصاد باندې دا حالت د افغانستان په اقتصاد باندې تپل شوی. نو په دغه حالت کې خطرات ډیر دی، ممکن لري چې په موقت ډول سره او ممکن بعضي اقشار د خلکو اقشار د جامع له دنه استفاده وکړي، مګر په مجموع کې په طویل المدت کې حتی په متوسط مدت کې دا کېدای شي چې د تولید کچه راټیټه کی او په دغه شکل د اقتصادي پراختیا، اقتصادي پرمختیا، اقتصادي وده تعدید شي.
بله ډیر مننه په هان صاحب. دوجل صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کولی شي چې د دیفلاسیون مخه ونیسي او کنټرول کې هم درس لکه هم انفلاسیون او هم دیفلاسیون هغه حتی ورسوي چې لازم دی، د دوی امکانات څومره دي؟
اقتصادی ثبات د یوې نورمال ټولنې لپاره، د یو روغ اقتصاد لپاره یو شرط ده. البته دا نه هیروو چې تر یوې اندازې پورې په هر اقتصاد کې په طبیعي ډول داسې کم ذره انفلاسیون داسې ناچیزه فیصدي موجوده وي. کله چې هیوادونه خپل ملي محاسبات ترسره کوي د یو کال په آخر کې ته بیا ایسایوي کالانی وایي موږ هم پخوا درلودلی، په دغه سنجشونو کې چې دوی ګوري د شروع د کال نه تر اخره په طبیعي ډول داسې یوه کم اندازه انفلاسیون لیدل شوی وي، دا طبیعي خبره ده. اما د افغانستان اوسنی وضعیت کاملا غیر طبیعي ده. موږ د انفلاسیون تجربه هم یو وخت کړې وه شل کاله مخکې، اوس دغه د دیفلاسیون سره مخامخ شوي یاستو. اما متاسفانه اوسنی حاکمیت په داسې حالت کې نه ده چې دا کنټرول کړی شي، د کنټرول لار شته ده. تر هر څه نه مخکې په اقتصاد کې ملي تولید ټاکونکی ده. زمونږ ملي تولید متاسفانه دومره توانایی نه لري چې دغه خپل اقتصاد قوي وساتي، هم د خارجي تولیدات په مقابل کې هم تجارت ښه وساتي. یعنی موږ د تجارت کسر سره مخ نه شو، بلکې زمونږ تولید دومره وي چې موږ ښه صادرات ولرو. زمونږ ملي تولید دا توانایی هم نه لري. زمونږ د بانکونو پالیسي روښانه نه ده. دا نه ده معلومه چې د افغانستان بانک چې د دولت بانک ده یا د بانکونو بانک ده باید د افغانی پالیسی د دې سره وای. دا نه ده معلومه چې څومره د استقلالیت لري. د بانک مرکزی شورا د راپورونو نه، د دوی د فعالیت، د دوی د جلساتو د محتوا، د دوی د تصامیمونه ملت هم نه ده خبر او د دوی د صلاحیت نه هم موږ خبر نه یو. دا یوه ګونګه موضوع ده. فرضاً که بانک یو څه صلاحیت هم ولري، آیا د سره کوم وسایل موجود دي؟ د دې لپاره وسایل پکار دي چې دا کنټرول کی او دا راهنمایي کی. متاسفانه دا توانایی هم نشته ده چې راهنمایي کی، لارې ورسره نه دي معلومې او وسایل هم ورسره نشته دي. دغه اوس دوی نه انبساطي سیاست تعقیبولی شي، نه انقلابازي، نه د پیسو ورکړه د افغانیو په بازار کې، په مارکیټ کې، د خارجي اسعارو په مقابل کې. دوی د بانکي ذخایر هم نشته ده، خلک بانک ته امانات هم نسپاري او په بانک کې سپما د خلکو امانات دا نور حتی بانک خپل اعتبار د لاس اور کړی ده. نو په داسې یو حالت کې چې خلک په بانک باندې اعتبار ونه لري، بانک پالیسی روښانه ونه لري، وسایل ونه لري، او د بانک استقلالیت هم ډیر روښانه نه وي، نو په داسې حالت کې به یو حاکمیت څه وکولی شي؟ متاسفانه داسې یو بد وضعیت ده. نو د دې هغه سیاسي اړخ دا به موږ اوس نه پرې باندې کېږو او نه به خلکو ته ډېر تشویش ایجادوو. خدای وي کې د دغه روژې مبارک میاشت کې زمونږ درانه اورېدونکي، زمونږ هېوادوال ډېر تشویش کې نه شي، ډېر مایوس نه شي، ډېر خفه نه شي. نو د دې نه اضافه به داسې د مایوسي باعث به نه ګرځو، خو دغومره موږ پیشنهاد کوو چې کاش کې زمونږ دغه حاکمیت زمونږ مرکزي په دغو ناچیزو امکاناتو سره هم په دغه حالت کې هم یو څه تدابیر ولري، یو څه د دنیا سره تعاملاتو ته لار خلاصه
کړي. دا وضعیت تغییر شي او اقتصادي وضعیت بهتره شي، په دې به هم لږ وروسته خبرې وکړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه. آزادي رادیو
عثمان علی ما د کابل پنځم څخه مې کابل څخه مې اړیکه نیولې.
مهرباني کوي عثمان علی صاحب.
ورور زه در ته افغانستان په اقتصاد په اړه زه داسې نظر لرم کنه چې دغه د رواني دغه مونږه اقتصاد دی وطن، نو دا به ان شاء الله چې ډیر زر او په لږ وخت کې ترقی وکړي، ځکه مونږ چې و دې شاوخوا د خپل ولایت کې دی هغه ته ګورو پرمختګو ته کنه. مثلا د ریټونه وګورو، د غوړیو، دا نور او نور شاوخوا پروژې چې ګورو، پروژې هم خدای فضل له خیر روانې دي.
د ملبنو نصر به واخلو. خو یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنه. آزادي رادیو.
نظر مې پدې ده کاروان صاحب محترم، روزګارتوب خو دومره ډېر شوی دی چې بالکل پوه شي افغانستان کې خو بېخي ولا که دومره کاري، نو غریبي ډېره ده، فخر ډېر دی. پوه شي د ننګرهار نه، د ننګرهار نه خبرې کوم.
بله،
نو فخر ډېر دی، کاروبار نشته. پوه شي وضعیت بېخي خراب دی، خلک مشته ګروان دي. په خدای نن ما یو سړی ولیده چې مریض دوا خانه ته راوړ، یو روپۍ ورسره نه و چې دوا یې ورته اخیستل. هغه ډاکټر ورته وویل چې څو ورځې یو سیله وکړه. پوه شو اوس پخوانی مثلا پیسې نه ورکوي، دا اوس نور در سره قرضې نه کوو.
البته که پروژې هم په رښتیا هم جریان لري، طبیعي ده چې فورا خو د خلکو وضعیت نه بدلی، وخت غواړي. که څنګه
دقیقا سرون صاحب، خوشحالم چې بعضې دوستانه د عقل زموږ وطنداران د حالت نه راضی دي، او د سی بالمیږي چې یو نیم کسان د اقتصادي حالت نه اظهار رضایت کوي. مګر په عام ډول سره په دې کې چې متاسفانه دا موجوده حاکمیت ارقام نه نشري او خلکو په ارقام باندې قضاوت نه کوي، او صرف په افواهاتو باندې دا بس کوو، په دې خاطر دا به ډېر مغلق کوي چې موږ ووایو چې کوم یو حالت صحیح دی. مګر یوازنۍ لاره چې موږ دپاره دا ممکن دی چې د درېمو منابعونه چې هغه به ملي منابع دي، چې هغو سره امکانات شته، هغو سره دا وسایل شته، یا هغو سره دا ارقام د پخواني او د نورو مماثلو هیوادو ارقامو سره موجوده دي، هغو پر واقعیتو او د هغو پر هغه حدس و ګمان یا ارقام چې دوی ټولوي په هغو باندې اتکا وکړي. متاسفانه ارقام دا واقعیت ښیي چې د افغانستان اقتصادي حالت یو ناورین خواته روان دی. دا موجوده حالت چې تاسو ګورئ چې تقریبا 28 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي، او تقریبا 8 میلیونه افغانان په اکستریم پاورتي یا د فقر مطلق کې ژوند کوي. دغه حالت معنا د دې ورکوي چې موږ ښه حالت روان نه یو. دغه حالت چې اوس عمومي ملي اقتصاد چې په هغه کې اساسي اصل تولید دی، متاسفانه تولید په ډیرو عرصو کې په ډیرو سکتورو کې په ټپه درېدلی. په دې چې په هیواد کې چې قانون نه وي او اقتصادي سیاست روښانه نه وي، نو هلته سرمایداران یا سرمایه کاران په شکل دی هغه اساسي سرمایه کاری زړه نه کوي، صرف هغه سنتي سرمایه چې یا سنتي سرمایه کاران یا مالدین چې هغه مخصوصا په زراعت سکتور کې دي، هغه به خامخا مصروف وي. مګر د یغې لپاره د نوې ټکنالوژي دروړلو لپاره، د نوې تولیدات اساسي تغییر لپاره هغه سرمایه گذاري چې پکار ده، متاسفانه د هغه لپاره چې هغه سرمایه کاری طویل مدت هغه لري برنامه لري، دغه لپاره څوک زړه کې کې دا بین ملي تجربه هم ده، او د افغانستان هم دا تجربه دي چې مخکې هم تاسو معلومه ده چې چیرته چې فساد موجود وو، هلته قانون حاکمیت نه درلوده، په دې تیر دوره د جمهوریت کې متأسفانه د افغانستان اقتصاد چې وده ونکړه یو لته هم دا و چې قانون ته چا اتکا نه کوله او قانون حاکمیت متأسفانه ډیر ضعیف و په دې خاطر ډیر اساسي سرمایه‌کاری د سرمایه‌گذارانو لپاره د سرمایه‌گذارانو لپاره شرایط برابر نشو او په دې خاطر موږ ولیدل چې د تولید کچه په هغه اندازې سره چې افغانستان او افغانان توقع درلوده متاسفانه وده ونه شو او اوس وضعیت لا پسې نور خراب ده. په دې چې اساسا قانون نشته، اساسي قانون نشته، اقتصادي قوانین
لیکن نسته. استاد لدی سره سره چې دا قانون نشته، قوانین نشته او دغه شکونه همشته، حتی یو رسمیت پیژندلې حکومت نشته، لیکن لدی سره سره ځینې کمپنۍ راځي په افغانستان کې پانګونه کوي. مثلا چینی کمپنۍ مشهدولې شو چې د تیلو په استخراج کې، په ځینو برخو کې د ګازو په استخراج نورو کې پانګونه کوي.
تیلو استخراج او د عینک د مسو د پروژې لپاره د چینایي همکاران تقریبا حدود شلو کالو مخکې دوی ډېر علاقمندي وښودله، راغله د دواړو دغه پروژو باندې ډېر عظیم سرمایه ګذارۍ لپاره دوی آماده شو، مګر په دواړو کې متاسفانه ناکام و. 2015 کال کې ولسمشر غنی سفر چې چین ته وشو، دغه دواړو کمپنۍ مسؤولین د سره کېناستل او دوی د خپل د قرارداد د فسخې لپاره تقاضای وکړل چې هغو دپاره وبکي. همدغه ماضي رو چې امنیت نسته، قانونیت نسته، د قانون حاکمیت نسته، فساد داده و په عین حال کې نور خپل دوی هغه اقتصادي ماضي شو. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه مسایل چې اوس حرکتونه روان دي دا فقط مقطعي مسایل دي او عمیق تغییر د اقتصادي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره موږ توقع نشو تیر کېده، نشو تیر کولای. په دې چې چینان مخصوصا د افغانستان د بادونو لپاره علاقه لري، تر حال د افغانستان نه بلکې تاسې هغه کې نور هیوادو کې وګورئ، په مرکزي آسیا کې وګورئ، په جنوبي آسیا کې وګورئ، په افریقا کې وګورئ، په دې هیوادو کې چینایانو خپل هغه غزولي خپل سرمایه کاری، مګر په هغو هیوادو کې چې هلته دولتونه مستقر دي، هلته قانون موجود دی، هلته یو څوب اقتصادي او سیاسي ثبات موجوده، البته دوی ممکن لري چې عمیق او تولیدات سرمایه کاری وکړي چې هغه د اقتصاد رغونی لپاره ممکن موثر واقع شي، مګر دغه تجارتي مسایل چې دوی غواړي چې بیا هم لکه شل کاله مخکې چې دوی اقدام وکړ بیا متاسفانه ناکام شو. همدغه حالات زه اوسم وینم چې فکر نه کوم چې دغه پروژې تر سره شي او دغه پروژې دوی هغه مرحله ته ورسي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره مثبت اغیز ولري د اقتصاد له نظر.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. پوهان صاحب دودیال، مخکې مو په دیفلیشن باندې یا دیفلاسیون باندې خبرې کولې، دا په پانګونې څه اغیز لري؟ په کوم هیواد کې چې دیفلیشن وي، بهرني پانګوال یا داخلي پانګوال په اسانه ازریږي چلته پنګونه وکي او څه تاثیر لري پی کنه لري؟ خو مخکې تر دې چې په دې خبري وکي یو اوریدونکې وای ډیر منتظر پاتې شوی دی، اول بده تور شو. مهرباني کوئ صاحب.
محمد نسیم احمد هلمند دلته هلمند ته خو اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي، یو خو چې نه ډیر به ډیر سره ده، اوس بارانه خو څومره لري د دې په ساحه کې چې کوم یو بې دغه د اسلغه سپیریج متدیته او حکومت ته توجه وکړي او بندنه بل وکړي.
دودیال صاحب، تاسو ته درځو، مهرباني کوئ، د دیفلاسیون په پانګونې څه تاثیر لري؟
بالکل، پانګونه یا سرمایه گذاری دوه ډوله ده، یو خارجي سرمایه گذاری او بل داخلي سرمایه گذاری. موږ دواړو ته ضرورت لرو، د اقتصاد لپاره دواړه ضرور دي، خصوصا پرمختیایي هیوادونه چې خام مواد او د سنافورده منابع لري، دوی د خپل داخلي سرمایه گذاری دومره قوت او قدرت او دومره د ټکنالوژي آماده کول او د مهارتونو آماده کول د قدرت نه لري. البته په وړو وړو برخو کې تر ډېر حد پورې داخلي سرمایه گذاری هم ډېر رول لري، اما د دې ترڅنګ خارجي سرمایه گذاری ته هم ضرورت لري. خو په دغه حالت کې چې افغانستان د سرمایه گذار ډېر زړه نه کوي، ځکه سرمایه گذار دو شرطونو ته ګوري، هغه بیدار ناست وي، یو فزیکی امنیت ورته ډیر مهمی، بل احساسی اهمیت ورته ډیر مهمی. فزیکی اهمیت فضل د خدای د نظر تیرو کلونو ته ښه شوی ده، اوس د خلکو وژل او چور او سوځول او انفجارات او دا خبرې نشته دي، جنگ نشته ده، نو د فزیکی لحاظ سرمایه گذار شاید مطمئن وي. اما د احساسی امنیت چې دا عبارت دی څخه ده چې یو سیستم موجود وي، بانکداری موجود وي، قانون او قانونی حمایه او ملاتړ موجود وي، او خلک روحن ځان مطمئن احساس کی دا نشته ده نو دا بیا هم د ته مشکل پیږي تر اوسه موږ تل دوه اصلاحات ویلي دي انفلاسیون دیفلاسیون واردات صادرات رکود او ترقی دلته هم دوه خبرې دي د امنیت احساسي او فزیکی تر څو د دې دواړو ترمنځ دغه توازن موجود نه وي دواړه ونه اوسي نه خارجي سرمایه ګذار راځي نه داخلي اما شته ده سرمایه شته ده تاسو مطمئن اوسئ چې موږ ډېرې زیاتې پیسې لرو خو متاسفانه یا په کراچۍ کې دي یا په ترکیه کې دي یا تاسو وګورئ بانکوک او هغه ده د دنیا کوم سر کې ده هلته د افغانانو سرمایه ده په عربي ملکونو کې ده د خلیج هیوادونو کې سرمایه د افغانانو زموږ ملي سرمایه داخلي سرمایه دار لرې لرې ځایو کې مصروف دي که موږ دغه دوه شرایط برابر کړو دوی وطن سره مینه لري دوی د خپلو خلکو سره مینه لري دا داخلي سرمایه ګذار راځي اما دوی په صورت سره د ټول ملي تولید د ټول ملي اقتصاد بار نشي وچتولی تر څو چې خارجي سرمایه ګذار هم ورسره ونه لرو او خارجي سرمایه ګذار هم د شرطونو ته ګوري خارجي سرمایه ګذار خصوصا بیانو نړیوال قراردادونه دي نړیوال تعاملات
ډیره مننه سلامت اوسې استاد یو اوریدونکو شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم حاجی صاحب تو خیم د زابل ولایت شجیل ولسوالۍ خو
مهرباني کوي حاجی صاحب
تا او مل منوتن کې له احترامات وړاندې کوم
کور دی ودان
مننه موږ د دې وطن خلګې په دې وطن کې ووسو البته بعضی ولایت په نور سره فرق لري دلته خو استلحاله بیکاری بیخي کمه ده نسته کارونه پیدا کیږي بندونه تړل کیږي په هغو کې کارونه شته سړکان جوړېږي دوکانداري خلک کوي سر کال بعد په دېونو کوسکوي وو تجارتونه دا ټول شیان کیږي خو زما په ګمان البته چې بیکاره دي هغه د تېر حکومت خلک دي چې هغه پخوا په حکومت کې وو د هغو پر ځای طالبان پر کار ولوېدونه اندې هغه ته بیا کار پیدا شي نو دا د کار علامه ده او هغه بیا دې کار سیس په خوایو ځکه درلو دی هغه بیا کار له لاس ورکي نو سدا دې شکایتونه کیږي هغه د تیر حکومت خلک دي
لیکن اجي صاحب توخي دا ستاسې په ولایت کې دا ستاسې په ولسوالۍ کې شاجوي کې څومره کورنۍ دي چې ځوانان په ایران کې دي په پاکستان کې دي په کراچۍ کې دي په بیلابیل ایوادو کې کار کوي
نو غوډه په خپل کار ده دغه هم
بل ځای کار دی په څه مشکلات او په څومره تکلیفونو په څومره خطرونو مثلا ایران ته ځي اول
نو دا د پاسپورتو باندې د خلک ویزی لري پاسپورتونه لري په دوبۍ کې دي په سعودي کې دي په ایران کې دي
مهرباني
لمنو ځخنه دا پښتنه د سیتو سبب وو چې په افغانستان ته د امریکایانو میلیاردور روپی راتلی او افغانی حیثیت له لاس ورکړی وو او دونه نه وقوي او وسینریوال وایي د طالبانو اقتصاد ځای پوند صنعت روغتیا هم ځای پد نو ولی افغانی دونه پر مخ لاړ چې لا رئیس تقریبا او اته افغانی په یو ډالر کې تغیر راغی
بله
نو د دې جواب
ډیر زیاته مننه ډیر ښه پوښتنه وکړه کورم بدن وربشو ملمنوته استاد فاروقی دوی ته تاسو ځواب ورکوي دوی په نظر چې په تیر حکومت په نسبت وستي افغانۍ ارزښت ښه سوی دی که څنګه د نړیوال بانک په دې وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په وروستي کې یو څه افغانۍ ارزښت کم شوی دی خو په مجموع کې تر پخوا به تر دی مهرباني
ډیر مننه مخکې لیدنه کې اجازه راکړئ سوالونه دا د دې د دوست هغه مخکنه هغه ته تفسیر ته مې او تفسیر ولرم
مهرباني
دغه خلاص دوستان په دې باندې دقیق پوښي دا هر افغان چې بیکار دی افغان چې توانایي د کار لري او سند قانوني د کار لري که نر د کخزه ده که هغه بیکار ده نو دغه د پاره یو بل څوک باید کار وکړي تولید وکړي چې دغه د خوراک او دغه د ژوندانه امکانات برابر کړي په دې خاطر دا اوس تاسو د افغانستان کې وګورئ دا نیمایي نفوس د افغانستان خوایندې او مایندې دي چې دوی د کارل سایکل نه وتلي او متاسفانه بیکاره دي نو د دوی لپاره باید نارینه کار وکړي نو چې دومره دوی کار کوي د دوی هغه عواید باید په دوه کسانو باندې وویشل شي په همدغه حالت کې تاسو مخکینه د جمهوریت په وخت سربیره په دې چې امریکایانو تقریبا لس یولس میلیارد ډالره هر کال په افغانستان کې توزیع کول او په مختلفو بخشو کې په نظامی بخشو کې یا په انکشافی بخشو کی آبادی هغه کی بودجه کې دوی تقریبا مصرف کوله نو سربیره په غم د بیکاری کچه 50% په حدود 50% هم زیات متاسفانه. مګر اوس ارقام خیلی است، تقریبا 90% د افغانستان خلک بیکار دي او دغه 90% د لپاره باید هغه 10% باید کار وکړي او دغه 9 کسان نورو د لپاره باید دوی د مړې ډوډۍ پیدا کړي. صدا به ډیر مشکلی او دا غیر عملی د هغه کسان چې باندې کار کوي هغه خدای خو تا هغه خپل مصارف لري، خپل د ژوندانه د لپاره کار کوي، خپل دغه او یو څومره سپما کوي، هغه خپل کورنۍ لپاره لګي سي او هغه غنیمت دی. دا به شو د دوی د دوی پوښتنې په د سوال پر اساس باندې دیدی عامل درې څلور مشخص عوامل دي او نور فرعي عوامل هم شته. اول عامل دي ما په انت خارجي مساعدتونه دي چې اوسنۍ حاکمیت راځي هغه د ملل متحد له لارې تقریبا په کال کې حدود 2 میلیارد ډالر راځي چې دا نقده ډالر دی، اول تر راځي او په افغاني باندې تبادله کیږي او بازار کې مصرفيږي. دویم عامل دا دی چې دا هغه اسعاري منابع چې د افغانانو څخه خارج کیدی او خپل خپلوان ته لیږي چې دا هم اټکل کیږي چې په حدود 2 میلیارد ډالر کیږي، چې دا دواړه تقریبا 4 میلیارد ډالر نه. دریم عمده عامل دا دی چې د حاکمیت تواریدل ایسې دي خارجي اسعار او مخصوصا د ډالر د قاچاق نه جلوګیری وکړي، چې دا هم یو ډیر تاثیر لري. نو په مجموع کې اوس په داخل د اقتصاد کې اسعار زخته زیات دی، ډالر زیات شوی، دغه په مقابل کې افغانۍ چې باید دغه سره پاندول کیږي اگر اټیټ شوی. په عین حال کې یو بل فرعي علت هم دا دی چې افغانۍ چې په چلند کې وو هغه افغانۍ اکثرا اوس مندرس شوی دی او زاړه شوی دی او دغه د تجدید لپاره امکانات نشته او منابع چې دغه د تجدید کولو لپاره نوې بانک نوټونه چاپول لپاره ضرورت دی، متاسفانه مرکزی بانک سره او حاکمیت سره نشته. نو په دې خاطر دغه مقدار د فزیکی افغانۍ په چلند کې محدود شوی او په مقیاس کې ډالر او خارجي اسعار په دغه عوامل باندې زیات شوی. په دې خاطر دا د افغاني قیمت د ډالر او د اسعار په مقابل کې دا صرف هغه میکانیزم د عرضه او تقاضا د چې عرضه زیات شو او تقاضا محدود وي نو خامخا قیمت به زیاتیږي. په دې خاطر دا یو اساسي اصل دی او دغه عوامل دي، کنه نور کوم خاص اقتصادي او بانکي سیاست نه ده تحمل شوی چې نو دغه په نتیجه کې فکر وکړو چې یعنی هغه شوی دا علت افغانۍ او د ارزښت زیاتوالی علت ده. دغه عوامل دي کوم اما چې تاسو ویلي دا د فبروري په میاشت کې تقریبا یو میاشت مخکې ارقام د بانک جهانی ښیي چې تقریبا 15% بیا هم د افغانۍ د ډالر او د نور اسعار په مقابل کې تا دي هندي پیسو یا د چینایي پیسو په مقابل کې تر 10-15% پورې افغانۍ بیرته ولوي. دا ولې ته دا دی چې هغه اسعار د چینایي اسعار یا هندي اسعار یا هم ډالر افغانستان ته راکمه شوی او مقدار او په عین حال کې هغه نوې بانک نوټونه چې میدان ته راووتل او مارکیټ ارزښت شو هغه فیصدی هم زیاته شو. نو دا یو 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 استثنایی حالت دی چې دا د افغانستان د مرکزی بانک د اقتصادي سیاستو پر اساس باندې نه دی، مګر دغه واقعیتونه دي چې علت باعث دي ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې د نورو اسعارو په مقابل کې خپل هغه وساتي، د قیمت وساتي او په دغه حالت کې تر پخوانه خشکی. په دې چې مخکې تاسو معلومه ده چې هغه مقدار د افغانۍ چې په بازار کې په چلند کې چې بانک مرکزی هغه مقایسه کوي، محاسبه کوي، IMF او وچی بینګلی صندوق په هغه باندې اشراف لري، نو هغه یو معین مقدار افغانۍ باید په چلند کې ورسي. دغه مقدار د راکړې ورکړې د تبادلاتو او د تولید هغه تولید ملي په مقیاس باندې تقسیم پر هغه باندې کې سرعت دوران د پیسو باندې کې په هغه اندازه باندې د افغانۍ او فزیکی افغانۍ په چلند کې موجود دی. نو د هغه چې مقدار کم سي او اسعار زیات شي نو خامخا دا قیمت د افغانۍ زیات کیږي او اسعار
ممکن اثر ولري. څومره تاسو موافق یاست هغه د دې چې د افغانستان اقتصاد په دې تیرو دوه نیمو کالو کې ډیر وړو کې شوی دی، چې کله اقتصاد وړو کې شي واردات کم شي نو بیا بهرنیو اثرو ته اړتیا کم شي، دا هم فکر کوي چې رول بلري.
ما مخکړه کوم چې ډیر نور عوامل بسته، یو عامل هم دا دی چې افغانستان خلک اوس هغه قابلیت خرید نه لري، قدرت خرید خلکو راکټ شوی. په دې خاطر خارجي اسعار او چې د واردات لپاره ضرورت دی هغه متاسفانه محدود شوی. نو هغه تقاضا د اسعار لپاره هم ډیر هغه دی کم شوی او افغاني تقاضا زیاته ده. په دې چې مقدار د افغاني هغه فزیکی افغاني په اقتصادي ملي کې محدود شوی او د راکړې ورکړې لپاره دا یو ضرورت دی، دغه لپاره تقاضا موجوده. نو افغانان هم چې هم د باندې افغانان لیږي او هم خارجیان او ملل متحد هلته سپما کوي او دلته دوی په اقتصاد کې ترجیح کوي، نو دا خامخا دغه مختلف عوامل باعث دي ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل قیمت وساتي.
پوهان صاحب دوریال، که هم استاد فاروقی وویل چې طالبان توانیدلی دي تر ډیره حده چې د ډالر او نور آثار او قاچاق مخه ونیسي، لیکن مشعر او رزوینو په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټونو کې چې مثلا د فلانی ځای ویزه په دومره $60,000 او $10,000 دا که حقیقت لري کنه لري هغه بیل خبر ده، لیکن معنی دا ده چې تقاضا ډیره ده ورته او ډیر افغانان لا هم هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي او ډیر پیسې ورکي. هغه خلک چې پیسې لري عموماً بوزي. یو دا ده چې د دې تاثیر څه دی چې کله هغه څوک چې پیسې لري هغه له هیواده ووزي، د دې تاثیر څه دی او له بلې خوا په څه شکل سره به دا پیسې انتقالي شي؟
دا یو مسله ده. افغانستان ته د خارج نه پیسې لیږل کیږي راځي، ما دومره پیسې وزي هم دینه هم موږ انکار نه کوو. یو د پیسو وتل په داسې شکل سره دي، مثلا دغه ځوانان چې ځي قاچاقي ځي او دوی پیسې قاچاق ورته ورکوي او دا ډېر په مهارت سره د همدغه ځینې د افغانستان نه دغه ارزښونه بهر ته ځي او خلکو لاس ته رسېږي، لاس په لاس کېږي. بل دا ده چې افغانان په قانوني شکل چې خارج ته سفر کوي یو تعداد د کار د پاره ځي، دوی هم په یو شکل سره دا پیسې وړي، حتی کولی شي چې دوکه هم وکړي او پیسې ویشي خارج ته، ځکه چې دلته د ایران په مقایسه او د خلیج هیوادو په مقایسه اسعار زیات دي او د داخلي پیسو په مقابله کې ارزښت ډېر نه ده. اما په خارج کې بیا دا ډېر ښه چلېدای شي، ډېر ښه دوی ته په کاریږي هلته. دا بل لار ده او په دې کې بیا دوی یو نوه قانوني لار ورته پیدا کوي، یعنی د پیسو مینځل، د پیسو سپینول هم شته ده او دا هم بده پدیده ده. بل دا ده چې هغه افغانان چې کاملا براله او رسمي دي، لکه د حج سفرونه یا نور سفرونه، په دې کې هم دغه پدیده لیدل کېږي. او دا چې د قاچاق په شکل وي، هغه د خو تاسو ګورئ چې بیرابیرو بندرو کې کله کله نیول کېږي، نو د دې معنا دا ده چې هم تور اقتصاد موجود ده، هم جرمي، هم د پیسو مینځل دا پدیده شته متاسفانه. او دا ټول مجبوریتونه دي، دا ټول ډېر بد حقایق دي د ټولنې. موږ چې زوري ګو دې همدغه نه چې ولې جرمي اقتصاد ووسی، ولې د پیسو سپینول لا هم موجود ووسی، ولې خلک په دې ته په تلاش ووسی چې په سره د ډېرو ممانعتونو سره د ډېرو تلاشیو او د دې بیا هم پیسې وباسي، ولې سره د دې چې حاکمیت ډېر زیات کوشش کوي چې نرخونه ثابت وساتي، بیا هم دوی نرخونه قیمته ټاکي، دوکانداران په مارکیټ باندې کامل تسلط نشته، او د دې نه بر علاوه د خلکو دغه روحي تشویش، دا ټول هغه پدیدې دي چې هر یو د تشویش وړ ده. دا د دې معنی لري چې باید وضعیت ټول نه سم شي. نو دا هر خونه چې موږ حساب کوو باید مشکلات شته دي. ما هم به هم ارزو کوم چې نه غواړم چې موږ درانه یو ډول ډېر تشویش سره مخامخ شي، ځکه په اقتصاد کې رواني عامل ډېر مهم ده.
بله بله،
خدای دې نکړي چې موږ خلک ورخطا شي.
نرخونه تر کنټرول لاندې نه دي او هر دکاندار په خپل سر ټاکي. د دې اوسنۍ چارواکو اعتراض بیا په پخوانیو ده چې د آزاد بازار په نامه هر چا چې هڅه کول دوی تری وحده پوری کنټرول راوستي دي، او ځینې سوداګر هم دا وایي چې کله چې له دوی سره ګوري دوی ځینې شرطونه ورتړي، ځینې قیدات پیښدي، یا مثلا په ځینو شیانو باندې چې له بهر راوړي شي او هغه په داخل کې تولیدي شي دغه محصول لوړ کړی دی. یعنی دوی په اقتصاد کې څه ګوتی وهی، دا ستاسو په نظر سم کار دی؟
دا خو ډیره ښه خبره ده چې مونږه مجاز وارداتي اقلام او مجاز صادراتي اقلام په خارجي تجارت کې تفکیک کو، حتی میاشت په میاشت، هفته هفته، هفته په هفته ګمرکونه ته هدایت ولیږو چې دغه هفته کې دغه نن دغه اقلام دومره مسئول دي، دومره مسئول دي، دې نه باید ممانعت وشي، دې اجازه ورکړل شي، داخل کې زموږ تولید څومره تقویه شي، زموږ خپل ملي تولید څومره حمایه شي. باید دا خو د دولتونو کار ده. دا خو ډیره خبره ده د نرخونو کنټرول کوم گدس یو فشار راوړل په خلکو باندې په کارکونکو باندې سجو ډیر زیات موږ مجبور کو چې حتی دوی خپل کاروبار نه بیا لاس واخلي چې مانه شي دا هم نه ده پکار بلکې موږ یو نه مساوات باید په ټولنه کې په نظر کې ونیسو موږ باید داسې یو قوانین تدبیق کو چې هغه د خلکو د رفاه او د خوشحالي او د رضایت باعث وګرځي اوس دغه موږ متاسفانه ګورو چې دغه دکانداران کسبکاران دا خلک شکایت لري د لوړو مالیاتو نه شکایت لري خلک د کمپنیو نه مخابراتي کمپنیو نه شکایت لري خلک دغه د برخورد په نوم د مالیې چې پیسې ټولیږي او دوه ځلي درې ځلي دوی نه اخیستل کېږي نه شکایت لري کله چې شکایت موجود و ناراضیت موجود و هغه ټولنه کې د ژوند ستاندرد ټیټ ده د اقتصاد د لحاظه هغه ښه نه ارزیابي کېږي
علی صاحب ډیره مننه کور ودان اوس که راشو حلارو ته ډیر وخت هم پات نه دی اول استاد فاروقی ستاسی په نظر په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو اداره باید څه وکړي چې افغانستان له دې وضعیته له دې بحراني اقتصادي وضعیته وژغوري
مننه زه فکر کوم چې اقتصاد په مجرد ډول سره ډیر به هغه نه وي امکان نه وي چې اقتصادی حالاتو کې کوم اساسي تغییر راسي اقتصاد له سیاست سره اجتماعي روابطو سره قانون او قانونمندي سره دغه ټول مسایل سره ډیر نږدې او 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 مستقیم اړیکې لري په دې خاطر اولین شرط دا دی چې باید قانون تنظیم شي چې متاسفانه په افغانستان کې دې ته ډیر توجه نه ده شوی بل د افغانستان داخلي مناسبات او داخلي مشروعیت او بینلي مشروعیت ډیر جدي دی سترغو چې دانه د معنا دا ورکی چې سرمایه کاران یا کسان چې د اقتصاد ودې لپاره اساسي فاکتورونه دي هغه د اقتصاد او د سرمایه کاری او د پنګونې لپاره توجه نه کوي او سترغو هغه را نشي افغانستان کې تولید کچه نه اوچتېږي چې تولید کچه اوچت نشو اقتصادي پرمختیا ناممکن ده افغانستان تنها نشي کولای چې د واردات او د صادراتو په مالیاتو باندې حکومت وچلی او حاکمیت وچلی او د افغانستان د خلکو رفا تامین کړي په دې خاطر دا مسایل ډیر ضرور ده حاکمیت باید د سیاسي ثبات اقتصادي ثبات او قانونمندۍ لاره زمینی دې ته برابر کړي چې هم داخلي پنګوال او هم بینلي پنګوال هم هغه مستقیم سرمایه کاری او هم غیر مستقیم سرمایه کاری د خارجي سرمایه کارانو باید په افغانستان کې زمینی برابر شي هغه متوانیږي چې دغه اوسنۍ ټکنالوژي اغه تولید چې اغه توانایی د رقابت ولري دی همسایګانو سره بینګلی مواردینو سره باید زمينه برابر کړي بغه سنتي تولید سره چې موږ مخکې درلود هوښیم لرو متاسفانه حتی اروپایي هوادونه حتی د غربي هوادونه امریکایي د کانادا امریکای مکسیکو او غانور هوادونه په د سنتي تولید باندې مخصوصا په زراعت سکتور دوی له خارجي مواردینو سره رقابت نشي کولای په دې خاطر دوی اکثرا حمایوي سیاستونه په کار اچي چې دا متاسفانه د آزاد بازار یا د آزاد اقتصاد لنګانه دا جایز نه ده مګر سربیره په دوی کې د خپل مالیدینو د تقویې لپاره مګر د افغانستان لپاره افغانانو لپاره او هغه غریب او بیچاره او د دریم نړۍ هوادو لپاره دا ممکن نه ده په دې خاطر دا اساسي هغه بحث دا دی چې باید موږ د نوې ټکنالوژي او د یو مولد او موثر تولید لپاره باید زمینه برابر کړو دا صرف کېدای شي چې په ټکنالوژي پورې ولاړ مولد دستاوي مولد سرمایه‌کاري افغانستان ته داخل شي او هغه وتوانېږي چې رقابتي تولیدات ایجاد کړي چې په غیر وسیله باندې هم خلک په کار لويږي او هم په عین حال کې د افغانستان د حاکمیت هغه عواید زیاتېږي او هم د خلکو لپاره د رشد او د اقتصادي تقویت لپاره زمینه برابرېږي چې په مجموع کې هغه اقتصادي وده یا ملي اقتصاد وده هغه تامینېدای شي مګر په دې فرعي مسایلو باندې چې دته وړکې کار اوته یو باسه او دلته یو فرعي تولید دا په دغه موجوده بحراني اقتصادي وضعیت افغانستاني لري او نه تنها دا نن بلکې مخکې د جمهوریت په وخت او لږه مخکې په تاریخ د اقتصادي د افغانستان کې متاسفانه همیشه موږ دغه چالش سره مواجه خوشبختانه د افغانستان په جمهوریت په دوره کې هغه مارکیټ اقتصاد یا بازار اقتصاد سیستم مطرح شو مګر متاسفانه هغه قانون حاکمیت نه درلود هغه هوادو کې چې قانون حاکم نه دی مارکیټ اقتصاد ده هغه استفاده جویان هغه زورواکی او هغه کسان چې مارکیټ قابلیت در انحصار لري هغه استفاده کوي لکه چې وکړه متاسفانه هغه یو ډیر جنجالي اقتصادي نظام لغنه جوړ شو چې نوم مارکیټ اقتصادو هغه نوم متاسفانه هغه اقتصادي بدنامه کړ مګر کیدای شي چې اوس چې امنیت په نسبی ډول سره موجود دی دغه نور مسائل هم هرشي زه یقین لرم چې په افغانستان کې دا ظرفیت موجوده مخصوصا چې دا اوس ویل کیږي چې په یوشتم پیړۍ کې آسیا د تولید یو ډیر لوی او اوچت ظرفیت لري په جرمی اقتصاد باندې ولاړ اقتصاد باید تهدید شي او په عین حال کې د قانون د حاکمیت او د قانون د تطبیق په نتیجه کې هغه څه چې مخکې جناب پانس بودیال ویلې باید د سرمایه‌کارانو لپاره فزیکی او روحي او اقتصادي امنیت باید دوی لپاره تامین شي چې دوی وکړو توانیږي افغانستان ته راشي او دلته په مختلفو ساعتو کې چې موږ مختلف امکانات دی هغه لرو د طبي منابع لرو موږ خام مواد لرو او بشري او انساني ظرفیت او سکتور کې قابلیت دی هغه لرو د دې لرو حتی نور هیوادو ته کارګر صادرو نو په افغانستان کې دا امکانات موجود دی چې د دغه منابع د تولید نه زیاتر نه ډیر ارزانه ده د دې په کټه اخیستلو سره رقابتی تولیدات باید ایجاد شي او بغیر دغه په سنتي تولید باندې په دولتي تولید باندې په سکتورو باندې او په پروژو باندې چې د دولت په وسیله باندې تولید کیږي متاسفانه اکثر نه غیر مؤثر او غیر مؤلد تولیدات چې هغه رقابت نشي کولای او دغه په وسیله کې د اقتصادي ودې لپاره زمینه نه برابرې
دي. ډیره زیاته مننه کور ودان په هم صاحب دودیال تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په نسبی ډول به تر شي اساسي بدلون خو شاید ممکن نه وي لکه څنګه چې استاد فاروقی ورته اشاره وکړه خو په نسبی ډول که وضعیت بدل شي او یو څه د خلکو مشکلات ورسره کم شي باید څه وشي؟
زمنګه اصلي هدف هم دا وی چې زمنګه هوادوال لکه درې روحي لحاظه لکه مطمئن کول کې ډاټا کو او دا په تروغ نه بلکې په واقعیتونو افغانستان ډیر قوي اقتصادي پوتنشل لري هم د خامو موادو د لحاظه هم د بشري نرو هم د خپل موقعیت د لحاظه دا ټول هغه خبرونه دي د افغانستان لپاره اما د دې لپاره یو ښه اراده قوي اراده او علمي تدابیر او ښه حاکمیت پکار ده چې د قانون په حمایت سره او د مسلکی او متخصصو رهبرانو په واسطه موږ وکولی شو دغه منابع د خلکو په ګټه باندې راوړو او دغه پوتنشل او د ظرفیت موږ د خپل اقتصادي پرمختګ او د خلکو د رفاه او د ژوند د ستاندرد د لوړولو لپاره استفاده وکولی شو ان شاء الله افغانستان به ښه آینده ولري. اوسنۍ یو تصور دا ده چې جنگونه
ختم شي دا خو دی چې کوی مثلا دا د درګر د قانون په قرارداد ورکوي لیکن په دغه شرایطو کې دا ممکن ده او کنه مثلا د ملګرو ملتو د یو راپور دی یوازې د شزو نجونو د زده کړو د کار د ممنوعیت له کبله افغانستان د کال 2 میلیارد تاوان کوي په داسې حالاتو کې څومره ممکنه ده؟
بالکل دا یو مشکل موجود ده. په دغه راپور کې رښتیا هم نه یوازې دا چې دا د اقتصاد آینه ښودلې ده، دغه راپور چې دا اوس موږ په باندې غږیږو او تاسو یادونه وکړه نه تنها دا چې د افغانستان د آینه اشاره ورته کړې ده بلکې اجتماعي مسایل او د جندر مسایل هم پکې ویلي دي.
سلامت اوسئ پوهان صاحب. همدومره وخت کور ودان پوهان بشیر دودیال استاد حمید الله فاروقی له دوړو نه ډیر زیاته مننه کور ودان د تاسو اړیدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
رانا مخوانت سرو سرو پیسوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دورا اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله بند سلو میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدے برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن